د افغانستان اجرائیه رئیس د شانګهای سازمان د غړو هیوادو مننه وکړه چې د افغانستان ملاتړ وکړ. عبدالله په خپل ټویټر کې لیکلی چې د دې سازمان غونډه پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې بریالی پای ته ورسېده. اجرائیه رئیس د غونډې ته په خپله وینا کې داعش د افغانستان په ګډون د سیمې لپاره یو ستر ګواښ وباله. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو مشورتي غونډه شاید د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړ شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون جمعه د تاس خبري اژانس د خبريال د پوښتنې په ځواب کې ویل ممکن دا غونډه د رواني میاشتې تر پایه وسی. په بامیان کې د اوږدې ځغاستې یا مارادون په سیالۍ کې چې د لسو هیوادو نږدې 400 لوبغاړو برخه اخیستې وه، افغان لوبغاړي محمد کریم یاقوت لومړی مقام ترلاسه کړ. د ښځو په برخه کې لومړی او دوهم مقام ایټالیایي لوبغاړو خپل کړ او د بیګم په نوم یوه افغانه دریم سوه. پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یو مخکښ فعاله تر نه ساته توقیف وروسته خوشی کړه. ګلالی اسماعیل د اکتوبر پر 12مه له برېټانیا څخه اسلام آباد ته رسیدو سره سم ونیول سو. ګلالی اسماعیل د توقیف پر مهال غږیز پیغامونه ثبت کړي او ویلي دي چې په اگست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول سوې ده. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یوه عمده ترانزیت په توګه کاروي. د دغه راپور له مخې دا ډله له همدې لارې میلیونونه ډالر ګټه اخلي. ملګرو ملتونو له 2012 کال راهیسې د سومالیا د دغو سکرو انتقال منع کړی دی څو د الشباب ډلې عایداتي سرچینې بندې کړي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ او وګورئ. په دې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام تر ازو د زهرو کاروان خبري کې
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د ظاهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د اجرائیه رئیس د وینا په اړه راپور لرو. د پرګاونډي هیوادونو باندې له دې عمله انتقاد کړی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې دوه جری بزمکه د بنګو لکښت څخه پاک شوه. د هرات ولایت د امنیه قومندانې بیان عبدالاحد ولیزاده رسنۍ ته وویل د نشي موادو د کښتونو اړولو په لړ کې د انجیل ولسوالۍ پولیسو دوه جری بزمکه د بنګو لکښت څخه پاک کړه. د یادونې وړ ده چې په هرات ولایت کې د بنګو اړولو لړۍ پیل شوې او تر دې مهاله څو جری بزمکه د بنګو لکښت څخه پاکې شوې دي. د ننګرهار ولایت پولیسو تر 600 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادۍ رډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو تن د تلاشۍ پر مهال په داسې حال کې ونیو چې غوښتلې 3 کیلوګرامه چرس سرخرود ولسوالۍ ته د موټر په وسیله قاچا کړي. په دوهمه پیښه کې یو بل تن چې غوښتلې 315 کیلوګرامه چرس په یو لارۍ کې له مومندرۍ ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچا کړي د پولیسو لخوا ونیول شو. د یادونې وړ ده چې تورن کسان تر لومړنۍ څېړنو وروسته له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو اویا عملیات وکړل. له نشه موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاري ازادۍ رادیو ته وویل په لسو ولایتونو کې د څو عملیاتو په ترڅ کې لسګونه کیلوګرامه نشه مواد او قاچاق کوونکي نیول شوي دي. ښاغلی یادګاري زیاته کړه
د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو اونۍ کې اویا عملیات وکړل چې په نتیجه کې 253 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول او په دې توری اته اویا کسان هم ونیول.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي 10 کسان د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. لنشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موهید ازادۍ رادیو ته وویل دا دیش کسان چې د نشي موادو د قاچاق په 1900 پیخو کې نیول شوی له دوی سره 4.5 کیلوګرامه هیروئین، 4.5 کیلوګرامه تریاک، 4 کیلوګرامه چرس، 1214 ټابلیټ کا ګولۍ او 3 اندازه نقدي پیسې هم نیول شوی دي. د یادبرې ورده چې په نیول شوو کسانو کې لسو یې غوښتل چې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي هیروین او چرس د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې هند او ترکیې ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس د سیمو پر هیوادونو انتقاد کړی چې د نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره همکاري نه کوي.
یک چالش بزرگ است
که نشه مواد سره مبارزه یو ګډ ستونزه ده.
کابل شاریان وایي چې متاجن لوی سرخوږی ورته جوړ کړی دی.
همیشه هم تر پراګنده کردنش ای مشکل بیشتر در
ما متاجن چې تل سره تتسیوی نو هم خلکو ته ډیر ستونزې را پیدا کړی دی.
په متاجنو کې د پوستکي د ناروغیو په اړه له ډاکټر بړیس احمدی سره مرکه لرو.
په مردارو ځینې کې اوسېږي، په ډیرانونو کې اوسېږي، په خیرن اوبو کې اوسېږي، چې هغه اوبو کې ماشیشته ساري امراض اغیزې کشته.
بشیر وایي چې پخوا یې کار کاوه او کافي ګټه یې درلوده، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد شوی نو اوس کار نسي کولی او تش لاس پاتې دی.
ځوانان چې مېلو ته ځي، رقم رقم ځایو ته ځي، مړ شپه جېنه شاخته یې د شرمه د لاسه د چا سره کښېنستلی نسي، که کښېنه ډواله وی دا نشي دي.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د سیمې پر ځینو هیوادونو له دې عمله انتقاد کړی چې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې له نشې موادو سره د مبارزې د سیمه ییزې ستراتیژۍ د ارزونې کانفرنس ته وویل، ځینې ګاونډي هیوادونه له نشې موادو سره مبارزه کې زموږ سره همکاري نه کوي. دغه ډول هغه کیمیاوي مواد هم له دې هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي چې د نشې موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سازمان د نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې ایران او پاکستان نړیوالو بازارونو ته د نشې موادو د قاچاقو اصلي لارې دي، او نړیوالې مافیایي ډلې د خپل لګښت ډېره برخه له همدې نشې موادو څخه ترلاسه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
افغان حکومت له نشې موادو سره د مبارزې سیمه ییزې ستراتیژۍ دوهمه مسوده د دولتونو او نړیوالو سازمانونو استازو ته وړاندې کړه. د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دې موضوع په اړه جوړ شوي کانفرنس ته وویل، تر دې مهاله له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لازمه همکاري نشته. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې ځینې ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو په لاره بدل شوي دي.
یک چالش بزرگ است.
له نشه موادو سره مبارزه یو ګډ ستونزه ده. هغه مهال بریالي کېدای شو چې تر خپل منځ ګډ همکاري ولرو، نه دا چې یو بل ملامت کړو. ما د ځینو هیوادونو په اړه واورېدل چې له نشه موادو سره په مبارزه کې لږه ونډه لري او ټوله ملامتي پر افغانستان وراړوي. پریکرسرونه مستقیم د دوی له لارې زموږ هیواد ته راځي چې دا خپله قاچاق دی، لکه څنګه چې موږ یې غواړو هسې همکاري نه کیږي.
افغان دولت وایي هغه کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي، ټول یې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40 ټنه هغه کیمیاوي مواد نیولي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کیدل. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي چې د سیمو هیوادونو له نشې موادو سره د مبارزې ملي پلانونه جوړ کړي، خو د سیمې هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي له امله دې پلانونو د نشې موادو په راکمولو کې هیڅ اغیز نه دی درلودلی. د UNODC ادارې استازي مارکولن په کابل کې له نشې موادو سره د مبارزې د سیمه ییزې ستراتیژۍ د ارزونې کانفرنس ته وویل، د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه نړیوالو بازارونو ته د نشې موادو د قاچاقو اصلي لارې دي چې ګټه یې نړیوالو مافیایي ډلو ته رسیږي.
ډیری هغه عواید چې له نشې موادو څخه ترلاسه کیږي افغانستان ته نه رسیږي، بلکې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د نشې موادو د مارکیټونو خاوندانو جیبونو ته ځي. له نشې موادو سره د مبارزې راپور لومړنۍ نتیجې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان، ایران او پاکستان نړۍ ته د نشې موادو د قاچاقو اصلي لارې دي.
له نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ایز ستراتیژي طرحه چې د افغان حکومت په نوښت جوړه شوې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به بشپړه شي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي مین جاوید احمد قایم وایي چې د دې ستراتیژي عملي کېدل به د سیمې هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو، قاچاقو د مخنیوي او انکشافي پروګرامونو د عملي کولو په برخه کې همغږي رامنځته کړي.
محمد ایاس تر نکو چې له نشي موادو سره د مبارزې د سیمې ستراتیژي په اړه راپور راوړوه و هم اورېدل چې ډاکټر عبدالله عبدالله پر ګاونډیو هیوادونو باندې له دې عمله انتقاد کړی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي راډیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 100.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس مو په کابل کې د موتاجنو له حاله خبرو. د کابل له ځینو سیمو په تیر بیا پولیسو وخته څخه د موتاجنو شړل کابل شاریانو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. د کابل شار ځینې اوسیدونکي وایي چې له پولیسو وخته سیمې څخه د موتاجنو تر شړلو وروسته موتاجن د خلکو د اوسېدو سیمو ته تللي او هلته نشه کوي چې خلکو ته یې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کړي دي. خو د کابل امنیه قمانداني بیا وایي چې له پولیسو وخته سیمې څخه د موتاجونو په شړلو سره د نشي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
پولیسو وخته چې د موتادینو لوی مرکز بلل کېده، له دې سیمې څخه د موتادینو په شړلو سره د کابل پولیسو وکولای شوای چې د موتادینو د راټولېدو مخه ونیسي. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې په دې سیمه کې نږدې 2000 موتادین اوسېدل چې له کوم مزاحمت پرته به یې هلته نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو وخته سیمې اوسېدونکي له دې ځایه د موتادینو په شړلو سره خوښ دي، خو د کابل ښار د ځینو نورو سیمو اوسېدونکي بیا وایي چې د حکومت دې کار دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
همیشه هم تر پروګنده کردنش ای مشکل بیشتر برمن
موتادین چې تل سره تت سیوي نو هم خلکو ته ډېرې ستونزې را پیدا کړي دي. کله چې موتادین سره یو ځای ول، ټول خلک په دې پوهېدل چې هلته نشان اوسېږي، خو اوس یې سره تت سیوي نو په رڼا ورځ د خلکو کورونو ته ننوځي او غلاوې کوي. خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. دولت باید معتادینو ته اساسي کار وکړي او په یو ځانګړي ځای کې سر راټول کړي،
امیار جمعواري بکنن.
بیرون راندن معتادین از طرف پولیس وخته بود.
له پولیس وخته څخه د معتادینو په شړلو سره پر عامو خلکو منفي اغیز سوی دی. حکومت دې بحران ته مناسب حل لار نه درلوده. دوی یوازې دومره وکولای شول چې معتادین له هغه ځانګړي ځای څخه وشړي. معتادین مجبور دي چې پارکونو او د استوګنی ځایونو ته ولاړ
شي. اما کینه کې به حساب مناطق مسکونی اصل پر آوردن.
خود کابل امنیه قمندانې بیا له پولیسو وخته سیمې څخه د معتادینو شړل پر ځای کار بولی او وایي چې په دې ډول د نشه یي موادو د قاچاقونکو د فعالیت مخنی ولیده. د کابل د امنیه قمندانې ویان حشمت الله ستانګزی ازادي رادیو ته وویل له پولیسو وخته سیمې څخه د معتادینو له ایستلو سره سم د قاچاقونکو ټول پلانونه شنډ شول.
تر پولیسوخته لاندې او په کابل سیم کې تر 2000 ډیر معتادین اوسېدل. زموږ د راپورونو له مخې په دوی کې داسې کسان هم ول چې جرمونه یې رهبري کول. موږ له دوی څخه تر برچو او وسلو پورې وسایل ترلاسه کړي دي. هلته د نشه یي موادو مافیا د نشه یي موادو راکړه ورکړه کوله چې اوس دا ټول له منځه تللي او سیمه پاکه شوې ده. نور به بیا دا سیمه د معتادینو په ښارګوټي بدله نه شي.
کابل ښاریان له حکومتي ادارو څخه غواړي چې معتادین یو داسې مناسب ځای ته یوسي چې د هستوګنې له سیمو څخه لرې وي، تر څو په دې ډول له یوې خوا اړوند ادارې له معتادینو سره مرستې وکړي او له بلې خوا د نورو ځوانانو د احتیاط مخه ونیول شي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 2016 مزنی سپو خپریږي. او اوس به د پوستکي د هغو ناروغیو په اړه خبرې وکړو چې له نشو سره اړه لري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین تر روغو انسانانو ډېر د پوستکي په ناروغیو اخته کېږي چې په دې ناروغیو کې ځینې ساري او ډېرې خطرناکې دي. دا چې معتادین ولې د پوستکي په ناروغیو اخته کېږي په دې ناروغیو کې کومې ساري او خطرناکې دي او ډاکټران معتادینو او د هغوی کورنیو ته د دې ناروغیو په اړه څه توصیه کوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر بړیس احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې معتادین د پوستکي په څه ډول ناروغۍ اخته کیږي.
معتادین چې په کومو ځایونو کې اوسیږي، مثلا د کابل په سیند کې، د لختو غاړو کې، یا مثلا په ډیرانونو کې دوی ځای لري چې دلته مختلف نوع انتانات دلته شته دي، جلدی امراض دوی ته انتقالیږي او د نورو انسانانو په پرتله دوی په جلدی امراضو ډېر اخته کیږي.
معتادین د پوستکي په څه ډول ناروغیو باندې اخته کیږي؟
دا ارتباط لري د مختلفو موادو د استعمال سره. مثلا که څوک هیروین استعمالوي، په مثلا الکول استعمالوي، یا اسیتامینوفین استعمالوي، یا نور شیان چې اوس راوتلي، مثلا د ټابلیټ کې او دې شیانو په نوم، نو دوی یو سلسله جلدی امراض، مثلا د جلد یو تعداد رشونه دي، یا سورنګ اندفاعات چې دوی ته انتقالیږي، پلانتانی ناروغۍ دي، مثلا دوی د پیچکاری د لارې دغه مواد چې اخلي په میکروبونو اخته پیچکاری وي، بل ته انتقالیږي، هغې نه بل ته انتقالیږي، پایودرمی یا مردردانی دي چې دوی ته انتقالیږي، کوم ساحه کې چې پیچکاری کوي دوی ته موږ کیموسس وایو، یا د جلد هغه کوم برخه کې چې زرقي مواد وي اخلي، هغه کاهش د وینې سره مخامخ کیږي، او په هغه ساحه کې یو تورواله د پوستکي مل سره چې بالاخره د پوستکي لاندې هغه کومه واز ده چې دغه واز ته انتقالیږي، او هغې نه غوښې او هډوکي ته بالاخره دغه ساحې د عضوې د منځه تلو سبب ګرځي. یا دا چې باعث یو پړسوب کیږي چې هغه هم یو التهابی یا یو انتانی حالت دی چې یو میکروب مداخله کوي په مجموع د وینه کې، یو مثلا دوی همیشه د یو وچ جلد سره مواجه کیږي چې دا وچ جلد خپله مثلا د یو تکلیف کیږي چې هغه د اگزیما په نوم یادیږي. متاسفانه پښتو ژبه کې ورته موږ داسې خاص کلمه نه لرو، نو هغه هم خپله یو عمومي خارښونه تولیدوي، بل خارښ د دې باعث کیږي چې بیا هغه ځایان وګاري، هغه ځایان چې وګارول هغه زخم کیږي، د هغې د لارې هم د دوی یو یو خلاصه ساحه د میکروب یا د انتان دپاره جوړوي.
په دې ناروغۍ کې کومې ساري ناروغۍ دي؟
دغه میکروبي ناروغۍ چې دي دغه مجموع کې ساري دي چې دا به په څو مختلفو ډولو ویشل کیږي. مثلا جلدی او ناروغۍ د پایودرمی په نوم هغه مردردانی دي چې دوی هغه میکروب په خپل پوستکي د غزینه اخلي، هغه خیرن زینه، او هغه انتقالی به خپل ښځې او اولاد او بالاخره خپل ټول فامیل ته. جلدی ناروغۍ اکثریت ناروغۍ دغه کوم چې میکروبونه مستقیم د جلد لارې انتقالیږي، هغه ساري دي چې یو انسان بل انسان ته په اسان ډول انتقالیږي. چې دې خبره ده کوم جلدی ناروغۍ، پوستکي ناروغۍ چې داخله ناروغۍ سره ارتباط لري، په عام اصطلاح ورته تور زړی وایي چې هغه به هپاتایتس په نوم انتقالیږي، همدغه د خیرانو پیچکاریو له امله انتقالیږي، ایډس هم انتقالیږي چې هغه به خپله جلدی تظاهرات لري، دغه تکلیف یا پوستکي کې ځینې نښانی لري، او هغه داخله مشکلات دي چې هغه باعث دې کیږي چې مریض یا دغه څوک چې مخدره مواد استعمالوي ډېر تخریب کوي او داخلي سیستم د منځه ویشي.
او دا معتادین ولې د پوستکي په ناروغي باندې د نورو خلکو په نسبت زیات اخته کیږي؟ علت یې څه ده؟
دوی مردارو ځایونو کې اوسیږي، په ډیرانونو کې اوسیږي، په خیرن اوبو کې اوسیږي چې هغې اوبو کې ماشي شته، ساري امراض اغېزې کې شته، بل د خپله د پیچکاریو استعمال د یو نه بل مریض دوی کې زیات انتقالیږي. دوی خیرنو موادو نه استفاده کوي، خوراکي خیرنو موادو نه، خیرنې اوبو نه دوی استفاده کوي. نو مجموع کې دغه ټول دی بس کیږي چې معتادین ډېر د جلدی میکروبي امراضو نظر نور انسانانو ته ډېر اخته شي.
هغه معتادین سي د پوستکي ناروغي لري، د دوی درملنه له نورو ناروغانو سره څه توپیر لري؟
یو خدای چې دوی به جدا یو مرکز کې وای تدوي شي، ځکه دوی امراض انتقالي دي، او دوی هغه مقدار د دوا فرق کوي، دوی جامې باید جدا اوسيږي، دوی اته خوراکي توکي باید جدا اوسيږي. په دغه مرکزونو کې چې معتادین تداوي کیږي، دوی یو خاص متخصص د پوستکي د ناروغۍ لري چې هغه د تداوي په برخه کې خاص مهارت لري، او هغه تداوي کوي، او د دوی جامې مثلا بل مریض باید انتقال نشي، په یو خاص شرایطو کې باید ومینځل شي او بیرته هم بیرته به واغوستل شي، ځکه چې د دوی جامې به انتقال له امراض نورو ته سبب ګرځي.
تاسې معتادینو او د هغوی کورنیو ته څه توصیه کوئ چې معتادین د پوستکي په ناروغۍ اخته نشي؟
معتادین اول باید ځان د احتیاط نه بیل کې احتیاط نه بیلیږي، دوی باید خپل هغه کومه پیچکاری او هغه څنګه چې استعمالوي حداقل هغه باید دوه درې معتاد استعمال نه کړي، یا معتاد باید دغه پاکې استعمال کړي. او وروسته بیا ما د کورنۍ ته دوی توصیه ده، مثلا یو معتاد کې چیرته ورځ تېری د معتادینو سره، یا شپې ورځې تېری او بیرته کور ته راځي، د هغوی لباس باید بدل کړي، د هغوی لباس باید خپل نور اولادونو ته پرېږدي چې هغوی ته دغه تکلیفونه او دغه امراض انتقال نه شي.
په محتاجینو کې د پوستکي د ناروغیو په اړه مو له لخر بلیس احمدي سره د محمد ایاز تر نک مرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت دېرش کلن بشیر له څو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تر نشې مخکې خپل کاروبار درلود او ښه ډېره ګټه به یې کوله، خو اوس کار نسي کولی او ژر ستړی کېږي. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او اوس د کور لګښت څنګه پیدا کوي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم چې دی بشیر دی، د کندهار اوسېدونکی یم. پولیس کار یم، د بلډینګ کار مې زده دی، کار مې درلود. چاته مې نه جه ویلې چې ته یو لس روپۍ راکړه. ما د طالبان په شپو کې چرس کوله، بیا چې دلته کندهار ته راغله د کرزي اول حکومت و، بیا زه په تاریاک اخته سوم. د تاریاکو څه بیا بېرته د پوډورو ته راواښتم. دا مې څوم علاج دی چې کوم پخوا په کار باندې مانا مصروف وم، کار مې کولی شوی. اوس پنځه دقیقې کار وکړم افسلای نه لره. درې وارې څلور وارې مې ګره د تکوام وسایل خرڅ کړي دي، بیا مې سره برابر کړي دي، بیا مې خپل کار شروع کړی دی. اوس مې د څو کاله کېږي، دا دوه کاله کېږي چې ګر سره مې شې ته لاس نه دی وړی، والله پر کور ناست یم. د کور گزاره بالله ورونه راسره کومک کوي. واده مې کړی دی، بچیان لرم، پلار لرم، مور لرم، هر څه لرم، او ورونه یې. خو مقصد مش خپل ځان ته خپل ور اچولی دی. بس چې نشو ته مخه کوم، کورنۍ زما سره ښه وزر نه کوي. په بد نظره ته ګوري، په بد نامره ته وایي، جنګ راسره کوي. چې په جی کې راشي یو سړی، بیا نسي کولی چې د جیسه خلاص شي، ساکیان بند نسي. که اوس دا خلک حکومت ونیسي بنجانې کې، دوه نفره پشکې وولي، درېیم نفر خپله بیریږي. نشه زما سندوال پته کړی دی، قریب راسه پته کړی دی، دوست یې راسه پته کړی دی، مور پلار یې راسه هېر کړی دی. دا د ګرد عمر په دغه دغه سپتالو کې راباندې چیر سو. ځوانان چې میلو ته ځي، رقم رقم ځایو ته ځي، مړ شپه جنه شاخته یې د شرمه د لاسه د چا سره کښېنستلی نسو. که کښېنه انډواله وایي دا نشهیې دی. ورور ته درېدلی یم، په بنده ورځ راته ویلي دي چې نه لرم، ولار خپل کار خپله وکړه. انډوال خو له انډوال دلته کابل ته راغلی وم، نه ولاده وم، ګزاره مې په وټل کې کول، نو دلته په نشه کول. دلته چې بکښېنستلم، یا به جنایان و یا به عسکر و، چې دا دورې به سورته وبدرېدل چې زه ولاړ سه د جې ځای تلاشي داسې هسې پرې چې به مې د دا ځانه سرری ولي ما چې په جې نشه نه یخته دی څوک دی چې تا ته درېږم.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40، 0998 225 55، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سید د پوهنتون محصل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي، خپل درسونه ښه په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتۍ پر مهال خپل کور ته ځي، نو سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې ته پو ډېرې سوی یې. سید د دې خبرې په اورېدو ډېر حیران او وارخطا کیږي. دا چې سید ولي او څنګه په پوډورو معتاد سو او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوس پارک دی که ساقی خانه، هرې خوا ته پوټاریان ناست دي، او لکه د بخارۍ نلونه تر خولې شنه دودونه وځي. ای وراره، دا ته څه کوې؟
څه
خدای، دا پارک د پوډر څکولو ځای دی، زه ستاسې له لاسه مطالعه نشم کولی.
زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه دی کړې.
تو ګوره، دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي. ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
ولې نه پارکونه، چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي؟
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
ولې موږ خلک وژلي؟
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ، دا هم د خلکو وژل دي.
موږ یې د چا په خوله کې نه ورپو کوو چې معتاد شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نشي کېناستلی.
زړه یې تنګیږي.
ګوره
وروره، یوازې زه نه یم، ته د پارک ته راغلو کسانو ته وګوره، اکثرو یې خپلو پزو ته دسمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ورنه شي.
تاسي
هم سبا رخصتی د کور ته ځم، څه ناحقه له دې نشیانو سره ځان په جنجال اخته کړ.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازی رازی مہربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا خورے پردہ چوکی کے نا الگ راشا تو پردہ بل چوکی کے نا خورے سنگ شو مائنات نو کڑل
وہ مکڑل
تے راکڑا
زیا مائنات ورک
دا دے ڈاکٹر صاحب
دا خو مائنات شو خزوانہ دارا تو اچ اس سے تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب لکوم ورز رئیس چل پانتونه برخصتی راغله ما ټول بدن می درد کوي نس ناسته لرم بدن می سسته تو ګور تر سترګو می اوخ کی راځي
ډاکټر صاحب ټول شپه په وشه تیر کړه ډیر په تکلیف دی خدای به کوي ته به کوي غم یې وخوره
الکه کومه نشه خو نه کوي
نه ډاکټر صاحب زما زوی نشه نه کوي
ڈاکٹر صاحب نور نشی خلا پریک دا پا طول عمر کی می سگریٹ هم خلیتا ندائی ور وڑائی
دی پوہنتون دلیلی پا اتاق خوبا نشی نوی در سرا
نا ڈاکٹر صاحب زما دا کوٹی مسئلین یو هم نشی نکوی
عجیبا دا پا دی مایناتو کستا طول نخی نخانی دی پوڑری دی
چیزی؟ پوڑری؟ خدا آیا پازل وکن
ڈاکٹر صاحب باور که چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم لابراتوار والا به اشتباه کړی وي
د پوهنتون په چمن او باغ کې خصوص نشه نه کوي
نه ډاکټر صاحب زموږ پوهنتون باغ نه لري پوهنتون ته نږدې یو پارک دی اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي
هلته خو به خلک نشه نه کوي
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی
څومره وخت کېږي چې دې پارک ته ورځي
یار ڈاکٹر صاحب درې کال کېږي چې هر ورځ ورزم
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کې خوب نه
ناروغه کېږم ڈاکٹر صاحب
څه تکلیف درته پیدا کېږي
زړه مې تنګ وي بدن مې ډیر درد کوي سترګې مې اوښکې کوي خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم
بس پوه شوم په هغه پارک کې معتاد شوی زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې او ته وایې چې زه هېڅ نشه نه کوم
څه شی د هیروینو معتاد
هو خورې د هیروینو معتاد
رښتیا ډاکټر صاحب زما زوی معتاد شوی دی
هو خورې له بده مرغه چې معتاد شوی دی
دا څه وایې ډاکټر صاحب نشه نورو کوله او زه معتاد شوایم
علت دا دی تا هلته هر ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشهیي موادو بوی ورسیږي هغه معتاد کیږي
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو
ډاکټر صاحب دما علاج نه کیږي
ولې نه که ته وغواړې علاج کیږي
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس
خورې وارخطا کېږم علاج کیږي د معتادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله د شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستري کا
وای خدایا ما خو زوی په تعلیم پسې استولی وو خو هغه پوډري شو خدای دې زموږ له وطنه دا نشهیي مواد ورک کړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
زما رایا زما حق
نیوند ورسوادی مواد په هم رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.